افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. د افغانستان جمهور ریاست وایي د کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې لبنان کې امنیتي چارواکي وایي د داعش ډلې یو مشر وژلې. آذربایجاني چارواکو ویلي د ناګورنو کاراباغ له سیمې څخه د بیلتون غوښتونکو په ډزو کې یو ولسی کس ټپي شوی. خو مخکې له دې چې احمد شیبر د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له صفي الله ستانکزي اورو.
افغان چارواکي وایي له پاکستانه دا تمنه لري چې هم له دوی سره اړیکې ولري او هم ځینې مهم مسایل له روسي ډلې سره شریک کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او په لغمان کې یو پولیس خپل درې همکاران تیره شپه وژلي دي. پوره خبرونه. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان دولتونه باید هر ډول اړیکې خپل ولري، نه دا چې د کډوالو او سرحدونو په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره مطرح شي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځمې پرز د حکومت د ویاندیانو په ګډه غونډه کې ویل چې په یادو مسایلو باندې بحث یوازې د دولتونو په واک کې ده.
انتظار ما حکومت پاکستانی است که
د پاکستان له حکومت نظم تمه دا چې له افغانستان سره اړیکې د دولت په کچوي، یعنی امکان نه لري چې هم له افغان دولت سره اړیکې ولري او هم د کډوالۍ او سرحدونو په څیر مسایل لیوي تروریستي ډلې سره حل کړي. دا د افغانستان لپاره هیڅ د منلو وړ خبره نه ده. افغان چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته تللی دی. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویاند محمد نعیم پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې سفر کې په پاکستان کې د کډوالو د ستونزو، سرحدي مسایلو او طالب بندیانو په اړه خبري وشي. اخوا ځینو افغان رسنیو راپور ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دا رد کړی چې ګواکې پرون ویلي چې د پاکستان چې په پاکستان کې د طالبانو د یاد پلاوی د رسیدو او موجودیت په اړه خبر نه لري. د افغان حکومت اجرایه ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن د حکومت د ویاندویانو په ګډه غونډه کې ویل افغان حکومت د سولې د څلور اړخیزې کمیټې د غونډو نتایج تعقیبوي او د هغو مخالفینو پر ضد د پاکستان د پوځي اقدام غوښتنه کوي چې سوله نه غواړي. ښاغلی فیصل ویل پاکستان باید د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان باندې د سولې د خبرو په برخه کې د ژمنو د عملي کېدو غږ کوي چې په دې وروستیو کې جګړه خپل لومړیتوب بللی ده. د لغمان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه یو پولیس خپل درې همکاران وژلې دي. د لغمان د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل شفیع الله ازادي راډیو ته وویل پرون شپه شاوخوا یوه بجه د چلمټو په سیمه کې د یو پولیس لخوا چې له طالبانو سره لاس درلود درې نور پولیس وژل شوي او حمله کوونکي هم په تیښته بریالی شوی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او ورسته خبر دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماوي په دغه هیواد کې د ټولو بندیانو سمروختیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازم درملونو ته لاسرسی نه لري. یوناما په زندانونو کې د روغتیایي خدمتونو د ارزونې په اړه نن خپل بشپړ راپور خپور کړی دی او ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي خو د پاموړ کارونه لا هم پاتې دي. په ریپورت کې دا هم راغلي چې په زندانونو کې د خزینه روغتیایي کارکونکو شمیر کافي نه دی. اوس وخت د افغانستان په ولایتي زندانونو کې 25300 کسان دیاندی. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر دراوروي.
رویټرز سټرنس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکراینی پیلوټي نادیه ساوچنکو خور وروسته له هغه د اوکراین په پوله ونیول چې په زندان کې له خپل بندي خور سره لیدلی وو. د راپور لمخې د اوکراین یو ډیپلوماټ نن د روسي پولي تروان شو چې لویرا ساوچنکو سره مرسته وکړي. ویرا ساوچنکو د اوکراین په یو ډیپلوماټ نمبر پلیټ لرونکو موټر کې له پولي تیرېدا. روسي پولي ساتونکو نیولې او پاسپورت یې هم ورڅخه اخیستی دی. د اوکراین د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر به مسؤل وویل ساتونکو ورته ویلي چې نومې د هغو کسانو پولیس کړي چې تر تعقیب لاندې دي. د آذربایجان چارواکو نن ویل د بیلتون غوښتونکي ناګورنو قرباغ له سیمې تیره شپه د توپخانې د ډزو له امله یو ملکي وژل شوی او اته تنه ټپیان شوي دي. دا خبر څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د آذربایجان دفاع وزارت ادعا وکړه چې په ناګورنو قرباغ کې ځواکونو د آذربایجان پر ترتار او اقدام سیمو ډزې کړي دي او دا د اپریل د 15 نیټې له اوربند څخه سرغړونه ده. په ناګورنو قرباغ کې چارواکو چې ارمنستان ملاتړ کوي د آذربایجان تور رد کړی او باکو یې ملامته کړی چې په درنو وسلو سیمه ولي. د بیلتون غوښتونکو مشرانو د اونۍ په سر کې ویلي وو چې د دوی درې عسکر د اذربایجان د بریدونو له امله وژل شوي دي. ناګورنو قرباغ د روانې میاشتې په پیل کې له 1994 میلادي کال را پدېخوا چې د اذربایجان او ارمني ملاتړیو بلتون غوښتونکو ترمنځ اور بند شوی وو د خونړیو بریدونو شاهد وو. له سوات څخه د بودا یوه ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچاق شوې وه بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شوه. دا مجسمه چې بودا پادا نومېږي له پاکستانه په 1922 میلادي کال کې نیویارک ته یوه جاپاني تاتو سوزو کاکو قاچاق کړې وه. د جاپاني هغه مهال د هیله لرله چې تر $1,000,000 به یې ګرانه وپلوري. د بودا دا مجسمه تیره ورځ د نیویارک څارنوالانو د پاکستان د سفارت مرستیال رضوان سید شیخ ته وسپارله. رضوان سید شیخ وویل چې د اوس لپاره به دا مجسمه په نیویارک کې وي او شاید د نندارې لپاره یې په یوه موزیم کې کیږدي. شیخ وویل دا مجسمه د دوهمې پیړۍ ده چې تر 200 کیلوګرامه درنه ده. تاسوزو کاکوکو چې په مارچ میاشت کې په خپله ګناه اعتراف وکړ وایي له ده سره دا اندېښنه وه که دا مجسمه په پاکستان کې پاتې شي له منځه به ولاړه شي. د ترکیه د سرو زرو یو سوداګر چې تورن شوی و د امریکا د بندیزونو سربیره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له ایران سره تجارتي معاملې کړې دي ویل دي چې دی بیګونه دی. دا سړی تورن دی چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت حوالې ایران ته کړې دي څو د امریکا د بندیزونو په خاطر له دغه هیواد سره مرسته وکړي. رضا سراب چې له اصله ایرانی دی او د ایران او ترکیه دوه ګونی تابعیت لري پرون د امریکا په منهټن محکمې کې حاضر شو او ویل چې بیګونه دی. دریرش کلن سراب تیره میاشت په میامی کې نیول شوی و. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د داعش دا مشر نایف شعلان له سوریې سره پر پوله په غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. دولتي رسنۍ وایي چې شعلان ته به ابو فوز هم ویل. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وایي چې مالی کوریا د منځني واټن یو بالستیک توغندی نن څو ثانیې وروسته تر دې چې وتغول شو وغورځېده. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت په وینا دا په روسي ونیو کې د موسدان په نوم د شمالي کوریا د توغندي احتمالا دوهمه ورته حادثه چې ناکامه کیږي. د غنوي پیاوړې توغندي شای یو ورځ په آسیا او پاسفیک سمندر کې د امریکا تر پوځي اډو ورسی شي. مخکې هم جنوبي کوریا او امریکا ویلي وو چې د شمالي کوریا د توغندي آزموینه د اپریل په 15 ناکامه شوه خو دواړو هیوادو په رسمي ډول دا نه ده تایید کړی چې دا موسدان توغندي وو. او روسي خبردار دی چې روسي پرون د وستخونی له نوي فضایي مرکز څخه لومړنۍ توغندۍ فضا ته وتوغاوه. تر دې یو ورځ مخکې ورته حادثه د تخنیکي ستونزې له امله ناکامه شوې وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په غوسه کړی و. د سیوز دغه بې پیلوټه توغندۍ چې درې سټلایټونه لیږدوي پرون د چین پولې ته نږدې د امور د سیمې له ختیځ څخه وتوغول شو. روسیه په دغه نوي فضایي مرکز سره غواړي چې د قزاقستان په بایکانور فضایي اډې خپله اعتکا راکم کړي. د خبرونو پای
دا سیمه یو نړۍ خبرونه مول احمد شیبر نووریدل. دوستانو تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل از موږ په پانه زادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم دي. شاه حسین مرتضوی
امروز اولین فهرست از افرادی که حکم اعدام بالای آنان صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
خود افغانستان د بشری حقوقو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپل دی پریکړې دی له سره کتنه وکړي.
ما په ان باندې د دغه اعدامونو جریان یا شروع کېدل به خا پایله ونه لري. نو زمنګ ولسمشر باندې غږ کوم چې دغه اعدامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي.
افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځنګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپل ژمنه چې وایي د ترورستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عمل کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د چاردرې ولسوالۍ کې ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. تر پای را سره اوسئ. دا افغانستان جمهوری ریاست وی د هغه کسانو لومړنی لیست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په جزا محکوم شوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې ولسمشر به په دې برخه کې د اساسي قانون او اسلامي او بشري ارزښتونو له مخې لازم احکام ورکړي، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په خپلې دې پریکړې د لسره کتنه وکړي څو عدالت په ښه توګه عملي شي. قاسم سلمل د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور تفصیل لدا اورو.
وروسته له دې چې افغان چارواکو ویل چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیول سوو کسانو ته د مجازاتو په ورکولو کې جدي دي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي د یو شمېر هغو کسانو لست نن ولسمشر ته سپارل کیږي چې په اعدام محکوم دي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر تېره اونۍ عدلي او قضایي ارګانونه معذف کړل څو په اعدام د محکوم کسانو دوسیې ورته وسپاري. ښاغلي مرتضوی وړاندې وویل:
با اطلاع شما مردم شریف افغانستان و اهالی رسانه
دیوی تاسو د افغانستان شریف و خلکو او رسنوی ته ویل کیږي چې نن به د خو کسانو لومړنی لیست ولسمشر ته وسپارل سي چې د اعدام حکم باندې صادر سوی دی.
صادر شده به دست رئیس جمهور کشور میرسد.
د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول سوو کسانو په محاکمه کې به اسلامي او بشري ارزښتونه او اساسي قانون په پام کې ونیول سي. ولسمشر اشرف غنی د تیر دوشنبه په ورځ ملي شورا ته د وینا پر مهال ویل پر هغو وسلوالو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې د اعدام حکم ورباندې صادر سوی دی. د وسلوالو کسانو د مجازاتو غوښتنې وروسته له هغې زیاتې سوې چې تېر اونۍ په کابل کې د یوې بمي چاودنې او ورپسې نښتې په نتیجه کې لور شپته کسان وشل سولو څه باندې درې سو تنه ټپیان سو. دغه پیښه د افغانستان د خلکو حکومتي چارواکو توند خبرګونونه راوپارول. د همدې خبرګونونو په ترڅ کې د حکومت اجرایي رئیس د عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د مجاهدینو د بریا په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل حکومت هغو کسانو ته د اشد مجازاتو ورکولو ته جدي دی چې د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول سوي دي. له دې وړاندې د شې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود او د غرض د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل هم د طالبانو او حقاني ډلې د هغو غړو د اعدام غوښتنه کړې وه چې د محل د دولت په اسارت کې دي. دا چې تر دې دمه د افغانستان په زندانونو کې په څه شمېر وسلوال په اعدام محکوم دي په دې اړه کره شمېره نسته. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقونو سازمان له افغان حکومت څخه غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو پر دوسیو له سره کتنه وکړي او عدالت ته جدي پام وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
ما په ان باندې د دغه ادامونو جریان یا شروع کېدل به ښه پایله ونه لري، نو زمنګ په ولسمشر باندې غږ کوو چې دغه ادامونو په اړوند باندې قضایي پلاوی باید د سر نه کتنه وکړي تر څو پورې یو ځل بیا هم عدالت په ښه شکل باندې تامین شي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم له دې وړاندې د همدې موضوع په تړاو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی غوښتنه تل له حکومت څخه دا و چې نور د مجرمینو د معافیت فرهنګ پای ته ورسوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې وړاندې پر دې تاکید کړی و چې که حکومت په اعدام محکوم کسان په دار وځړوي نو په هیواد کې به امنیت ټینګ سي. محمد قسیم سولامل، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي د هغو کسانو لومړنی لیست به نن ولسمشر ته ورسیږي چې د وسلوالو فعالیتونو په تور د اعدام په سزا محکوم شوي دي. اخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان باید خپله ژمنه چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اولسن ویلي اوس چې طالبانو د سولې په خبرو کې له برخې اخیستو ډډه کړي، دوی باید د دې کار نتایج وویني. سن هم درس ویلی چې پاکستان ته بیا بیا ویلی چې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې باید حقانی شبکه هم په نخښه کړی چې افغانستان ته تهدید ده. په دې اړه نور جزئیات مللی بشیر درکړي.
طالبان باید د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د برخه نه اخیستلو پایلې وویني. د امریکا حکومت دا خبرې یو ځل بیا په داسې حال کې کړې چې له پاکستانه یې غوښته چې د هغو تروریستانو مخه دې ونیسي چې د دغه هیواد ګاونډیانو تهدیدوي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویل لبه د مرغه طالبانو له مذاکراتو ډډه کړې ده، نو زموږ په فکر دوی باید د خپلې پریکړې نتایج وویني. موږ ډیر مخکې پاکستانیانو ته خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. زموږ اندېښنه د دوی د زړه نازړه کېدو په اړه وه چې د هغو تروریستانو په مخنیوي کې یې څرګندوي چې د دوی ګاونډیانو ته تهدید دي، او دوی باید د دغو تروریستانو همداسې مخه ونیسي لکه د خپلو تروریستانو مخه چې نیسي. موږ فکر کوو دوی هغه لحظې ته رسېدلي چې باید ډېر ستراتیژیک او مهمه پریکړه وکړي. دا خبرې اولسن د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته د راوستلو لپاره څه وکړي. ده وویل چې امریکا د پاکستان له هغې پالیسۍ سره موافقه ده چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نشته، او امریکایان په دې باور دي چې د دې پالیسۍ په پلي کولو کې د پام وړ پرمختګ ته اړتیا سته. اولسن ویلي چې پاکستان تر اوسه د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات نه دي کړي چې د پاکستان ګاونډیان ګواښي، خو د هغو پر ضد یې اقدامات کړي چې دغه هیواد ته پخپله ګواښ دي. خو ده ویلي چې پاکستان د پخلاینې په پروسه کې ډېره مرسته کړې ده. اولسن همداراز ویلي زه په دې باور یم چې اوس مهال د ستراتیژیک انتخاب فرصت سته، په داسې حال کې چې طالبانو د سولې په مذاکراتو کې له برخه اخیستو ډډه وکړه، موږ ته داسې ښکاري چې اوس وخت رارسېدلی د هغو ډلو په اړه نورې هم جدي خبرې وکړو چې افغانستان ته تهدید دي. ده ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کولو ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د پاکستان او امریکا خپل منځي اړیکې به په راتلونکي کې هم مهمې وي، په داسې حال کې چې پاکستان 190 میلیونه نفوس لري، اټومي ځواک دی، او د تروریزم له ستونزو سره مخامخ دی، او همداراز په سیمه کې مهم رول لوبولای سي. د ویلي په پاکستان کې زموږ اصلي اهداف د اقتصادي ودې، تروریزم پر ضد جګړه، سیمه ییز ثبات په ګډون د ځایي ادارو پیاوړي کول دي. اولسن ویلي موږ بیا بیا او ډېر روښانه پاکستان ته ویلي چې د تروریزم پر ضد د دوی عملیات باید حقانی شبکه هم په نقشه کړي، څو دوی د تروریستانو په منځ کې د توپیر نه کولو خپله ژمنه عملي کړي. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، او تر 300 زیات کسان پکښې ټپیان سول، او تر 60 زیات پکښې ووژل سول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامي عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. اسلام آباد ته
دوستانو و موریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي دي پاکستان باید خپل هغه ژمنې چې وایي د تروریستانو ترمنځ توپیر نه کوي په جدي توګه عملي کړي. اخواته په قطر کې د طالبانو دفتر دارت کړه چې د دوی دوه کسیز هیئت د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیات ورکولو ډډه کړې، او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پر دې مسله بې خبري څرګنده کړي. یو شمېر سیاسي څارونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوسته، او د طالبانو استازي ورغوښتي. آیا طالبان د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي؟ فرشتې جلالزئی د دې پوښتنې په ځواب یو رپورټ چمتو کړی.
اسلام آباد ته د طالبانو د ادوکسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یو برخه ده.
دوکسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی، او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دوکسیز هیئت یو د تللي دي هدف سیاسي دفتر وخت په وخت مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی، او د موقع کې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ځینو ستونزو په اړه باندې چې غوښتي سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي، د افرادونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ مسایلو په اړوند، او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوند دي، هغوی په اړه باندې
نعیم وویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دې پلاوي د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز پوښتنه وسوه، ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
دی وای دا محرمه کیسې دی باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات منحلي ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا ریپورتونه دی تبصری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دې خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خاولو خوا وڅېړل شي او صلاح پوشي دا باید واځي د پاکستان لخواني د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړ شوې که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شو په شریکه عملي شي
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته پزغر ده ویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي
خو تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پر اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک لري کول لپاره هم شوی وي
اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او تاسو کاری کې دغه بندوبست یا تنظیم چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیم خبرې وشي د افغان حکومت په شکل عمل چې د پاکستان باندې لدی ترڅو دې چې دا هیئت د کوم هدف په اړه راغلی و افغان حکومت سره مستقیم خبرې هغه ترسره نشي
ولسمشر غنی تیرونی په زغرده خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره کڅ هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي خو د وسلوالو طالبانو لپاره د موقع شای د تل لپاره نوي کڅ هم خبريال سمي الله یوسفزی وای وسلوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولای او افغان حکومت هم نشي کولای چې طالبان د جګړې په زور لمنځه یوسي شای د دواړو خواو ترمنځ مذاکره بیا پیل سي او شای د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو خو دا ښکاري چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان د دې ته اصلاح کړي دوی ته تسلیم شي د دوی د اویا د پاکستان د لارې راشي نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخليږي نو بیا خو ما خیال ده په طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي د پاکستان پیداوار ده هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال نن یو ار بیا ل ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او بخوانای دی
زموږ دریز امدا د شي تاسو پورې شي پاکستان پروژمنو باندې شکړی دي هغه باندې عملو نکې اقدامونه کې د غوړ امریکې دولو لپاره نور د مذاکرات مرته سره پاکستان سره د وخت سایه
دته په پام چې یو شمېر پاکستانی سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې د طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی ولی طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللی دي د افغانستان د سیاسي چارو څارونکي او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایل ته د پوش ورکولو یو هڅه ده
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات یعنی دواړه خواو دریز بدلیدل نه دي فقط یو ډیپلوماټیک او تاکتیکی لوبه غوښتل یو شی ده هغه په دمو نه چې د افغانستان دولت موقف او اخر کې تغییر خولای بل نه پاکستانیان هم غواړي چې د موقف سره ځان برابر کړي مې خوښ دي سولې خبرې کې هغه په دمو نه چې غواړي ټول متحدین ته دا وخی له بل خواله طالبان یا په بل ډول تحریکی چې ګوي سولې ته نه راغلي په دمو نه زړه د قطر دفتر یو ځمای او اساسي کار چې دوی له اول نه جوړ کړي هر څه جوړ کړي خپل دی جوړ کړي که پاکستانیان جوړ کړي که نور جوړ کړي چې دنه پاره جوړ کړي چې سول لپاره یو درسي دا د نور ستونزې حل لپاره
نو استاد دوی اوس ظاهراً ساس په خبره دا عنوان ور کړی چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو اي دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت موجودګي کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوه مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هيئت سره د افغانستان په دغه مسله خبري وکي
په هیڅ وجه نه پاکستان د افغانستان دولت ترسنه پیژن څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري د بینالمللي حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په انتباه غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده بل هیڅ مرجع تر هیڅ انوال نه د صلاحیت نه لري په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کې په دې مسایلو باندې یوږي نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او رابطې تسپکوي
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخي
اړخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لا نری څرګند.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پوخانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویلي که حکومت غوښتنې او سپارښتنې ونه مني په بدیلو نسخو به فکر وکړي. ښاغلی سیاف نن د غوایې د میاشتې د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د څلېرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ته یې د وضعیت د ښه والي لپاره څو نسخې ورکړي خو پام نه دی ورته شوی. په دې غونډه کې یو شمېر نورو جهادي مشرانو او پخوانیو افغان چارواکو پر پاکستان هم انتقادونه کړي او حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړي. یوسف خان زدران د غونډې ته ورغلی او همدا اوس را سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. مهرباني وکړئ زدران صاحب، د دغه غونډې او په ځانګړې توګه د خغلی سیاف د څرګندونو حال کرا کړئ.
بلې، مهرباني. د مجاهدینو د بریا ورځې څخه د نمانځنې په لړ کې نن د حراست او ثبات شورا د دغې ورځې نمانځغونډه جوړه کړې وه، خو په دې غونډه کې راټول شوي پخواني مجاهدین او د پخواني حکومت چارواکي تر ډیره د حکومت په کړنو انتقادونه درلودل. دوی په دې اړه چې د سیاسي توافقنامې له مخې جوړ شوی د ملي یووالي حکومت څخه نږدې دوه کاله تیریږي، خو دوی هیڅ کومه ژمنه نه ده پوره کړې. اندېښمن وو همدارنګه د دې تر څنګ دوی د هیواد د روان وضعیت په اړه اندېښنه درلوده. د حراست او ثبات د رهبرۍ شورا غړي او جهادي پخواني مشر عبدالرب رسول سیاف نننې غونډې ته ویل چې حکومت د روان وضعیت ښه کېدو لپاره نه خپل څه کوي او نه دوی نسخه مني.
ما نسخه داده به اون نسخه عمل هم نشد. به مشوره هایی که برای بهبود نظام، بهبود وضع، بهبود امنیت بود، کسی گوش نگرفت. بالاخره واجب دینی ما، مسئولیت ها اسلامی و ایمانی ما ایجاب از این را میکنم که اگر وضع به همین نوال دوام کنم، به عوض از این که ملک ما تباه شود، ما در نسخه های بدیل فکر خواهد کردیم.
د دې سره هغه ویل چې تر اوسه مدعا خلکو مسالې په پام کې نیولې او غلي خو په وروستیو ځینو فعالیتونو حتمن خفه شوي دي. د دې تر څنګ ځینو نورو پخواني جهادي قومندانانو او جهادي چارواکو د حکومت په هغه کړنو باندې انتقادونه وکړل چې په حکومت کې ځینې کسان او همدارنګ عام خلک مجاهدینو ته سپکاوی کوي، اما په بدل کې هیڅ پاملرنه نشته چې دا ډول حرکات کنټرول شي. په تیره دوی د دارالمان په سیمه کې وروستي هغه مظاهرې ته اشاره درلودله چې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي وو او د دې خلکو ته یو شان په خپلو حرکاتو باندې بې احترامي کړې وه. د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار غونډې ته وویل چې د دې کارونو د مخنیوي لپاره یوې طرحې غوښتنه کوي او همدارنګه په ملي شورا کې به په دې اړه بحث وکړي. په همدې ډول د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال محمد یونس قانوني بیا له حکومت وغوښتل چې د پاکستان له استخباراتو سره خبره یو طرفه کړي. هغه وویل چې د پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې افغانستان د پنځمې صوبه جوړه کړي. همدارنګه داسې هڅې روانې دي چې افغانستان د تجزیه کېدو خبرې روانې دي، خو حکومت یې په وړاندې باندې سم دریز نه لري. هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دې هڅو د مخنیوي لپاره یوه ستراتیژي جوړه کړي او په عملي کولو کې به حتما دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
منصرف نسازیم، حتی مهمترین کشورهای دوست افغانستان هم دچار اشتباه مکرر.
بلې، په همدې لړ کې د راټول شوو چارواکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه ژمنې چې د انتخاباتو په اړه یې کړې دي او چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي هغه ترسره کړي. د انتخاباتو لپاره کړې ژمنې چې اصلاحات به راولي هغه ترسره کړي او همدارنګه هغه ژمنې چې د ملي وحدت توافقنامې له مخې حکومت جوړ شوی دی چې لویه جرګه به راغواړي او د صدارت د پوست په اړه به پرېکړه کېږي، د حکومت دریز غوښتنه وکړه. په دې لړ کې جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت همیش د دوی غوښتنې په پام کې ولیدی او د جمهور رئیس هغه دریز چې د ملي شورا په ګډه غونډه کې د جنگ او سولې په اړه بیان کړ، هغه دریز و چې د مشرانو سره په ګډ وړاندیزونو باندې جوړ کړی وو او بل اخره بیان کړل. خو جمهوری ریاست وایي چې دوی د ځینو هغو کسانو غوښتنې هم نشي منلی چې ګټه یې شخصي خلکو ته رسیږي او ملي ګټې په پام کې نیول شوي.
ډیر زیاته مننه کوو یوسف خان زدرانو چې د حراست او ثبات شورا د نننۍ غونډې حال راکو دغلته د افغانستان د مجاهدینو یو شمیر مشران راټول شوي وو. عبدالرب رسول سیاب خانی جهادي مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې حکومت ته یې ډېرې نسخې ورکړي دي خو تر اوسه پورې له دې نسخو څخه یوه هم نه ده عملي کړې. خغلی سیاف ویلی که چیرې حکومت د دوی سپارښتنه ونه مني په بدیلو نسخو به غور وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو مخکې له دې نه چې نورو ریپورټونو ته ورشو یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه اورو.
افغان چارواکي وايي افغانستان تمنه لري چې پاکستان هم له دوی سره اړیکه ولري او هم د سرحدونو او کډوالۍ په څیر مهم مسایل له یوې تروریستي ډلې سره حل کړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند وروسته له هغه وکړه چې طالبانو ویلي د یو شمېر مسایلو پر سر د بحث لپاره یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته رسیدلی. د افغان حکومت اجرایي ریاست یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې د سولې د خبرو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او د هغو مخالفانو پر ضد پوځي اقدام وکړي چې سوله نه غواړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای چې په دغه هیواد کې د ټولو بنجانو سم روغتیایي معاینه نه کیږي او د مخدره موادو د پریښودلو لپاره لازمو درملونو ته لاسرسی نه لري. د بی پولي ډاکټرانو مرستندوی ډلې نن وویل چې لږ تر لږه 14 ناروغان او شپږ روغتیایي کارکونکي د سوریې په حلب کې د تیر شپې په هوایي بمباری کې وژل شوي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې روسي د زنداني اوکرایني پیلوټې نادیا ساوچنکو خور روسه له هغه د اوکرين په پوله ونیوله چې په زندان کې لخپلې بندي خور سره لیدلې وو. د آذربایجان چارواکو نن وویل د بیلتون غشتون کې ناګورنو قرباغ لسیمه تیر شپه د توپخانی د ډزو له عمله یو ملکی وژل شوی او اته ته نټپیان دي. لسوات څخه د بودا یو ډبرینه مجسمه چې امریکا ته قاچق شوی و بیرته د پاکستان حکومت ته وسپارل شو. په لبنان کې امنیتي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې د یو مشر د وژلو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا مشر نایف اشعلان نومیده.
دوستانو خبرنامه له ازادۍ رادیو نو اوریدل که غواړئ د دې خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویب پاڼې ته ورشي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم سباوون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک راتلونکی شنبه 40 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویان ایمال عاشور دغه موضوع نن له ازادي رادیو سره شریک کړه. ښاغلی عاشور زیاته کړه چې دوی په نظر کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په ورځ هم یو اندازه پیسې لیلام کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي چې په مزار شریف ښار کې د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون جوړ شو. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې ورځني نندارتون کې په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل شوي وو.
دغه څه د بده کې زراعتي محصولات خصوصاً د منطقې تولیدي شیان چې واچول شو په نمایش باندې 9 بجې دا شروع شول او د درې ورځو لپاره به دا په جریان پیدا کړي.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې په نظر کې لري دغه ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د لمریز برښنا د دستګاو د نصب چارې روانې دي. د دغه ولایت د والي ویانا تولله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه دستګاو په کښنول سره به د بیسودو پټیکوټ او رویداد ولسوالۍ خلک له لمریز برښنا څخه برخمن شي. ښاغلي خوګیاڼي زیاته کړه چې د دغو برښناو څخه به د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې هم ګټه واخیستل شي. نوموړي که څه هم د دغه دستګاو د لګښتونو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې دغه دستګاوي د امریکا متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مرسته جوړیږي. د خبرونو پای.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په زندانونو کې روغتیایي شرایط د ښکېدو په حال کې دي خو لا هم زیات ستونزې شته چې باید هواري شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي سیاسي استازي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید د زندانیانو لپاره لږ تر لږه هغه روغتیایي امکانات چې آزاد خلک لري برابر کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سترو زندانونو کې کلینیکونه لري او حد اکثر امکانات برابر کړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د روغتیايي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ چې نن خپور شوی وایي چې په افغانستان کې له پرمختګونو سره د زندانیانو د روغتیايي وضعیت ښه کولو لپاره باید ډیر کار وسی. په دې رپورټ کې د زندانیانو لپاره د صحي شرایطو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده شوې او ویل شوي چې که زندانیانو ته حد اقل خدمات برابر نسی وضعیت به لا زیات خراب شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي اوس مهال 15,000 کسان د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې بندیان دي. موږ ته څرګنده شوی چې د دې زندانیانو لپاره د نړیوال ستاندرد پر اساس حد اقل روغتیايي خدمات هم نه دي رسیدلي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي امکاناتو په اړه د خپل رپورټ برابرولو لپاره یې د افغانستان له څلور دیشو زندانونو لښته لږه یو دیش کتلې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر د قانون د حاکمیت د ادارې مشر مایکل هارټمن ویلي افغانستان په زندانونو کې د روغتیايي سیستم مناسب بنسټې شي خو اوس لازم ده چې خپل دا مسولیت سرته ورسوي چې ټولو زندانیانو ته مساوي صحي خدمات ورسی شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د شوزو بندیانو د روغتیايي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان په وینا کنشمیر شوزي زندانیاني مجبور دي چې خپل ماشومان هم په زندان کې وساتي چې دې وضعیت لا حساس کړی دی. د ملګرو ملتونو د رپورت په حواله شجو زندانیانو ته د نارینه زندانیانو په پرتله کم روغتیايي امکانات شته چې باید عاجل پام ورته وسی. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په ټولو سترو محبسونو کې صحي کلینیکونه لري. د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسماعیل کاوسی د ملګرو ملتونو د سازمان د تازه رپورت په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د محبوسینو لپاره د امکان تر حده صحي خدمات رسولي دي.
ما بر شما یک دفعه میگم که ما زندان‌های بزرگ را که ما دیدن کردیم یعنی به مو استانداردهای منطقه خوب افتنه میتونیم به استانداردهایی که شرایط فعلی افغانستان ایجاب میکنه و طبقه تواناییش داره عرضه خدمات میشه برشان.
شغل کاوسی در افغانستان په زندانونو که در شزو او نارینه بندیانو لپاره په صحیح خدماتو که در تبعیض موجودیت هم رد کرد او ویویل چی طولو بندیانو تا مساوی تبیم رستی کشی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ټول دولتونه مکلف دي چې د منډیلا په نوم د هغې لایحې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې تصویب شوه ټولو زندانیانو ته مناسب صحي امکانات برابر کړي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو قیاداتو لخوا د چاردرې په ولسوالۍ کې ګډ عملیات پیل شوي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په پایله کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ راکړي.
د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان د مسلح قوتونو د ځانګړي ځواکونو قطعاتو لخوا ګډ تصفیوي عملیات په چهاردرې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیات کې د طالبانو د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې د روان عملیات په لړ کې یو شمېر طالبان ژوندي هم نیول شوي دي. په دې عملیات کې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه تنه مهم قمندانان هم شامل دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. خاغلی جنگلباغ وویل چې لا هم د چهاردرې ولسوالۍ په سرک بالا کلو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه شوي دي. د امنیت قمندان زیاته کړه چې په دې عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د چهاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله یو شمېر ملکي وګړي ټپیان شوي دي. همدارنګه په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي.
وضعیت روزانه بس جنگیا پلوه خلک دی ودې پلوه د دې خلکو د لاسه موږ داسې تنګ یو چې کور هر سره را پاتې دي. بس ورو ګل ګټ وړي دغه ته پراتی و کرای باندې
زه په چهاردره کې زخمی سوم اوان باندې زم مور مې زخمی شو. چهاردرې د غونډۍ کلی
دغه بې ځای شوي کورنۍ له دولت څخه غواړي څو ډیر ژر د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي څو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یادونې ده چې د روان کال پیل سره سم د کندوز د مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړې زور اخیستی دی چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې جګړه کې طالبانو دولتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او جګړه لا هم دوام لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو مخکې له دینه چې د لوبو له میدان نه کور کلی اونیز پروګرامونه درته وړاندې کړو، یو وړوکی پروګرام لرو او هغه دی آیا پوهیږئ؟
خبریاست. ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره یې کشف کړې چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د برېټانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی اته درې دوه ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنی یا شوند احتمال شي. جی جی اته سوه دوه دیرش یا جی جی اته درې دوه یو لنډ سور رنګی ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې په جرمن اوپن تکواندو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د برخې خستو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس به د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون له مرستیالې ارزو امید سره مرکه وکړو. خو په سر کې راځو ریپورت ته. په اروپا کې افغان لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې لوبي وکړي. په جرمني کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل چې شپږو افغان لوبغاړو په دې لوبو کې برخه واخیسته او ډېرې ښې بریاوې خپلې کړې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. افغان کډوال لوبغاړو په جرمن اوپن سیالیو کې د تکواندو په برخه کې د نړۍ له اتلانو سره مخ شول او ځینو یې ښې بریاوې هم وکړې. د جرمن اوپن سیالۍ په هامبورګ کې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشوې چې د افغانستان په استازیتوب پکې احمد الله یوسفی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امینی، سمیم جامی، اسماعیل محمدی، کاظم احساس، محمد همیرات، محمد یوسفی او مهدی رحمتی برخه واخیسته. په جرمنی کې د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته ویل چې لډیرو سختي ورسته افغان لوبغاړو ته د لوبو اجازه ورکړل شو او ډیر ښه وزلیدل. هغه فیضی وایي شپږ لوبغاړي مو د افغانستان په نوم ولوبول، درې لوبغاړي مو د آزادو کلبونو څخه ماري فکرل. د افغانستان په شمول 500 هیوادونو په دې لوبو کې برخه واخیسته. سلګونه لوبغاړو د نړۍ له څلوېښتو غوره تکواندو اتلانو سره لوبې وکړې. افغان لوبغاړي د کډوالو له کمپونو څخه راغلل، له ټولو سختۍ سره یې لوبې وکړې. موږ وغوښتل چې دا لوبغاړي نړیوالې تجربې وکړي. د جرمن اوپن په لوبو کې افغان لوبغاړي احمد الله یوسفی تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې. امریکا، چک او ترکیه ته ماته ورکړه او پنځم مقام خپل کړ. په مجموعي توګه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې شاوخوا 1500 هیوادونو ته ماتې ورکړې دي. افغان لوبغاړو په داسې حال کې د جرمن اوپن په سیالیو کې برخه واخیسته چې د کډوالۍ سختۍ شپې ورځې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې تیروي او د برخلیک په اړه یې کره پرېکړې نه دي شوې. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی له افغان حکومت ګیله وکړه چې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې.
نگران کننده است.
دوی یو مسله چې زمونږ لپاره ډیره زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه دا ده چې افغان دولت د ورزش اداره، سفارت او قونسلګرۍ هیڅ یو له مونږ ملاتړ نه کوي. لوبغاړي د ورزش وسایل تر سر لاندې ږدي او ویده کیږي، نه ډوډۍ، نه هوټل، نه د خوب ځای. په اروپا کې په داسې حال کې اوسېدل واقعا د شرم وړ ده. هغه افغان لوبغاړي چې اوس وخت په اروپا کې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي، ډیری له افغانستانه په دې وروستیو دوو کلونو کې وتلي دي. دوی تر ډیره ګیله کوي چې په دننه افغانستان کې د ناامنۍ او لسګونو نورو ستونزو له امله اروپا ته کډه شوي، او دولت د دوی په اړه هیڅ پاملرنه نه کوي. رپورت مو واورید. اوس هم ورزو مرکې ته د افغانستان د بایسکل چلونې د خزینه او ملي ټیم به د تور د فرانس په سیالیو کې د ګډون لپاره فرانسې ته ځي، او د دغه لوبو لپاره په کابل کې یو لړ تمرینونه هم پیل کړي دي. نورې لاسته راوړنې هم لري. خدای چې د بایسکل چلونې د فدراسیون د مرستیالې ارزو امید سره د الیاس صالح مرکه واورو.
په دې مسابقه کې تقریبا شپږ کسان دي چې دوی فرانسې هیواد ته ځي، او څنګه چې تاسو خبرې یاست په دا اخري او سړي وخت کې د افغانستان د ښځو سره بایسکل ځغلول ټیم ډېر فعالیتونه لري افغانستان کې، او هم چرن ډېر مسابقې یې درلودلې. نو ځکه بهرنۍ هیوادونه ډېر علاقمندي وښودله، او د دوی ویډیوګانې جوړ کړي وو، او هغه بیا بهر ته هغوی ډاکومنټري ترې کړي وو. نو ځکه اوس دوی نه فرانسه هیواد دعوت کړې چې دوی هلته باید لاړه شي او په جهاني تور کې دوی ونډه اخلي. نو انشاءالله شپږ کسان دي چې هلته ځي. نو هیله مند یو چې د دوی ګډون هلته افغانستان ته او د افغانستان بایسکل ټیم ته ډیره موثر واقعي.
د دې ټیم تمرینات یا سیالۍ تر کوم حد دي، او څه امید لري چې دا ټیم به سلاسه راوړنه ولري؟
زموږ هیله خو همدا ده چې کله چې یو ټیم د یو هیواد کې ځي او د افغانستان بهر دوی ګډون کوي مسابقو کې، نو هیله مو ده چې دوی وکړي شي افغانستان ته یو مقام راوړي، او هم چې همدا چې دوی ګډون کوي د افغانستان ټیم ته او افغانستان خلکو ته ډیره لویه خبره ده. نو دوی خپل هڅه کوي تر اخره پوري چې همدارنګ دوی تمرینونه ډیر زیات کوي، او اونۍ کې دوه ورځې دوی د کابل بهر ولایتونو کې ځي سایکل سره. نو دوی خپل هڅه کوي، او د فدراسیون بایسکل ټیم رئیس دی صدقي صاحب، هغه هم خپل ډیر هڅه کوي چې دوی وکړي شي یو ښه مقام هلته واخلي. خو بیا هم ګورو چې هلته دوی لاړ شي زحمت هوګا دوی ګالي هلته، نو بیا به دا ګورو چې ان شاء الله دوی کولی شي چې مقام راوړي یا که مقام ورانه وړي نو د دوی ګډون هلته موږ ډیر مهمه ده.
کدا ټیم لاړ سي واغلته یو څه لاسته راوړنی ولري، د افغانستان سایکلینګ ټیم رینکینګ په جهانی جدول کې بسونه خسي، او کدا کوم لاسته راوړنی ولري د دې تاثیر به څنګه وي افغانستان سایکلینګ ټیم ته؟
تاثیرات خو ډیر زیات دي، هم افغانستان ټیم ته او هم مخصوصا زموږ فدراسیون ته. کله چې دوی وکړي شي هلته یو مقام واخلي، نو موږ د کولای شو چې نړۍ کې بل هیوادونو کې هم مسابقې ولرو، او هم کولای شو چې اولمپیک کې خپل د همدا مقام چې موږ لرو دا لا ډېر زیات هلته هیڅ وو، او هم څنګه کولای شو چې په سایکلینګ ټیم کې نور ملي مسابقې ولرو، او هم څنګه د نړۍ خلک او هم څنګه د خلک به فام یو سایکلینګ ټیم ته ډېر وشي، او زه هیله لرم چې کې دوی مقام راوړي له هغه جیرا. نو بیا موږ کولای شو ډېر ښه فعالیت ډېر کو، او هم څنګه کولای شو چې لا زیات مسابقې ولرو.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګزه په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ ل خلک مو په دې اکله څه اوریدلی؟ نن په همدې اکله غږیږو په ورسته شپو کې تمثيل جوړام چمتو شوی لمک سره وسی. قدرمن اوریدونکو، د سړکونو بندیدل لوغ ستونزو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایت ورنکوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي، او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګوڼې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه ته تله لاره بنده وه. دغه وزیر اکبر خان کې څو چې شفخانې د ځایشګاه ته رسیږي طفل تولد شو په داخل د ټکسي کې، او نور داسې حالتونه راغلي دي چې تاسو ته معلومه ده چې څه موده مخکې دغلته لاره بنده کړې وه. یو پولیس یې وهه د کوم وکیل باډي ګاردانو، هلته یو ښځه له طفل سره یو ځای مړه شوه. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل معلومدار په لاره کې تلف کېږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لارې ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
دغه کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې له ورایه معلومیږي او هغه سړی هم نښه کوي. سم عادي انسانانو غوندې وګرځي هېڅ خبره نشته، ځکه په اکثرو ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری تللی و فرانسې ته، وایي ټول وکیلان په غه راځي په باسکیلو راځي. په جرمني کې وایي هېڅ وکیل نشته ده چې موټر ورته دولتي اخلي. نه باډیګار چا سره شته، نه ورسره عسکر شته، نه سلاح شته، نه هغه شته. صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنګ ده، خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي. د هغو کسانو باډیګار دا دي چې لارې بندوي.
کله خو طبیعي پېښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي. بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي.
مثلا باران وشي، هغه به اوبه په یو ځای کې ډنډ شي، هلته به موټرې هم بند پاتې وي، سړی هم بند پاتې وي، زموږ خویندې هم بند پاتې وي. تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو، د لبېجر په ساحه کې لاره ډېرې ور نه شوه صحیح کولې، لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و، او شاته دومره موټرې ولاړې دا ډېره مشکله خبره ده. سړی تحمل کولی نشي. یعنې کله کله داسې شوي چې زموږ نه لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي، د ماښام له خوا نه همدغه شانې موټرو کې بندې پاتې شوي، هلته فامیل هم تشویش کې وي، روحن هم سړی تشویش کې کېږي.
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي، که څه هم په وخت له کور څخه وځي، خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي.
موږ جلال آباد نه روان شو، په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو، یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو. پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده، دا موږ په دو ساعته کې نشو والی. له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي.
د سړکونو بندیدلو تر ټولو هغه میرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري. د وردګو اوسیدونکې مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړې.
هر ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې. خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی. زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ، وظیفې ته په وخت نه رسېدل، درسونو ته سمه رسېدګي نه کول، دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي. کورنۍ دا نه مني. بل یو لور یا هم خور یې یا میرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي، هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي، او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي. روحن حتی نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارامه اعصابو باندې په مخ یوسي. هر دقیقې دې تشویش وي ورسره. زه په کور کې څه ځواب وایم؟ باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي، هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسیږي.
د کونړ اوسیدونکی وجی الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي. وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتک په وخت سړکونه بند نکړي.
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري دوی باید داسې په فارغ وختونو کې، په وزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي، مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي. دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نشي رسېدلی، په دې داخل د کار. یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي، استوګنې ځایونو ته لاړ شي چې ښار کې دا عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده، ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي. داسې وخت راغلی دی چې شخصا زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی، زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی، په دې کې مې پیاده مزل کړی دی، په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي.
د کابل اوسیدونکو امان په خار کې ټکسی چلوي. وای کله خداسي هم کیږي چې سورلې پنی ملار کې له موټر څخه ورنه کته شي او داسې قهر دیلی وي چې کرایا هم نه پرې کوي.
په بیروبار ساحه کې بند پات شي نو تبانی سړي زړه تنګيږي، اتمن سړي ته یو مشکل پیدا کیږي. نفر یو جک شوی دی تر یو جک پورې ماته ویل چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر هغه په نیمه لاره کې مانه کته شوی تو کرایه ماته نه دی را کړی، هغه غوسه یې په ما سړه کړې ده که په بل طرفه وي زور یې بیا په موږ رسیږي.
قدرمنه دوستانو، موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې. هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یوه حده راکمې کړي.
در چندی نقطه شهر جاده برای ترافیک مزدور
در شهر تلور لاری در ترافیک پر مخ بندی دی زکر چی سڑکون تخنیکی عوارز داری چی داخ پلا دلارو در بندولو سبب کیجه. پا داده سر ویلشم که چی دی سڑکون جور شی نو در بندو لارو مشکل حل کیجه. موش کافی پرسونال دارو دوی پا صداقت سر خپل کار کوی.
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړ پوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي:
اول خو معمول مسیر جاده های را که ضروره
لومړی هغه لارې چې د لوړ پوړو چارواکو د تګ راتګ په وخت بندیږي، د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا راهنمایي کیږي، خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندیږي چې فری لارې نه لري. په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره د موضوع شریکه کړي، موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو.
اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې هم د باندو لارو د ستونزو په اړه خبرې شوې دي.
خو یو ځل خو ورکته شو ورته مې وویلې قرار ولاړ دی زما خبر کلا وري څنګه وکم
دا به څنګه کو ورته لارې خلاصې کړې زه مریض لرو.
څوک د خدای په لیاز اوس یې ماشوم پیدا شو درته څوک
ترافیک نشته. یو پولیس هغلته ولاړ دی ټلیفون یې لاس کړی فیسبوک وایي خبر مې نه اوري چاته ووایم.
هغه ته ګوره فیسبوک کومنټونه لیکي دا څه بله سړی ده.
دا بوتل واخله
حیوان ورکته څه ته ورکته څه ژر کوه
خو زه به بیا ورشم ورندار خو نه یې منی دا دی لاړم ورپسې
موٹر کے پیدا سو
بدبختی دا پدی ملک کی
دات آل دی ماش پھلائی دی پیدا کی دات بدو نو سن خدای وے دی دات
ټپو کې د زالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې د زالیو کې مارغان دې راش زمنګ لپو کې د زالیو کې کرم نختر نختر کرم نختر نلری کله مو چنار نلری کرم نختر نلری کله مو چنار نلری منصور وګرځي مستانه مولا بدار نلری وخت ورا دی خلق پخپلو